درنو او اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کوم په دې خبری مجله کې به واوري طالبان وای په کابل کې د پاسپورت پر دفترې د انتحاري حملې مخنی ولیده په کابل کې د هوا ککړتیا بیا زیاته شوه
تیر څو ورځو راهیسې په کابل کې هوا ډیره ککړه شوې ده خلک به له سختو ناروغیو سره مخ کیږي
د هوا د ککړتیا ترڅنګ د برېښنا پرچاوي هم ډیره شوې
سي برقونه له سهار نه سيزي یو ساعت یا دوه ساعت سي مسپخین راځي بیا هم نه زیاتی وخت آتش په برقونه نه وي
خو له کندوز د یوې فابریکې د جوړېدو ښه خبر لرو
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده غریبي شته ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړ شي موږ به ایران کې چی کوو
په اورزګان کې ځینې خلکو په جماعت کې په جمل مونز پریشي ځکه چې
د هر مسجد امام په خپل مسجد کې منز په صحیح طریقه توشي
زه اسمت ساروانیم د خبری مجله د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په پیل کې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي
د قطر او ترکیه چارواکي د کابل د هوایي دګر د چارو دګړي سمبالتیا په اړه صلاحات رسیدلی د افغانستان د هندوانو سکانو استاذیو نن په کابل کې د طالبانو له لوړپوړي چارواکي سره کتلې دي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیځ وغوښتل چې روسیې ته سمدستي امنیتي ضمانتونه ورکړي پوره خبرونه د قطر او ترکیه چارواکي د کابل د هوایي ډګر د چارو د غړي سمبالتیا په اړه صلاحات رسیدلی د ترکیه دولتي خبری اژانس انادولو نن د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دې اړه تر بحثونو وروسته یو هوکړلیک هم د ترکیه او قطري چارواکو ترمنځ لاسلیک شوه د هوکړې لمخې به د دواړو هیوادونو غړي کمپنۍ په مساویانه توګه د کابل د هوایي ډګر فعالیتونه مخته وړي انادولو اژانس زیاته کړې تمه ده ژر د قطر او ترکیه پلاوی کابل ته لاړ شي او د طالبانو له حکومت سره د هغوی وختونو او تامو باندې بحث وکړي د طالبانو په بیا واکمنې دو سره د کابل د هوایي ډګر فعالیت درېدلې او ګڼ سیستمونه ویجاړ شوي یا لکار لویدلې وو د هوایي ډګر د بیا فعالولو لپاره د قطر او ترکیه تخنیکی ټیمونو څو نه کار وکړ او ورتوانیدل دا ډګر بیا د پروازونو او ناستو جوګه وګرځوي د افغانستان د هندوانو او سکانو استازیو نن په کابل کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو سره وکتل د طالبانو یو ویاند محمد نعیم او د دوی لخوا د ارک په نوم جوړ شوی پاڼه کې د نننې لیدنې عکسونه او جزئیات خبره شوی محمد نعیم لیکلی د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر د هندوانو او سکانو استازیو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ادارې په ټولو ولایتونو کې د دوی امنیت نیسي په دې لیدنه کې د هندوانو او سکانو د شورا استازیو چې مشري د دوی د پارلمان په خوانی استازي نارندر سنگ خالصه کوي له طالبانو نو غوښتي چې د هندوانو او سکانو د غصب شوو کورونو او ځمکو پورستنولو کې مرسته وکړي د طالبانو د بیا واکمنې دو په لومړی ورځو کې د نارندر سنگ خالصه په شمول ګڼ هندوانو او سکان له افغانستانه هند ته ووتل څرګندنه ده چې خالصه او د هندوانو او سکانو ځینې مشران موقتا افغانستان ته راستن شوي کڅنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروسته اقدام ستایلی د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره تازه یو شمېر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي په دې اړه د امریکا د حکومت لخوا جوړه شوې مساوده هم بېګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تصویب شوه د برالاینز زیاته کړې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او بشرپال متحدین له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسراوي جوګه وګرځي لاینز امریکا ته د ورستی اقدام شاباسای ورکړي د امریکا د خزانه وزارت د ورستی اقدام په اړه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم ټویټ کړي هغه ویلي خزانه وزارت په افغانستان کې د بشري کړکیچ د هواري لپاره درې نوي عمومي جوازونه ورکړي د خبره دغه جوازونه به اوسنۍ صلاحیتونو کې پراختیا راولي چې نړیوال او ځواب ورکونکي سازمانونه وتوانيږي د ژوند ژغورنې د مرستو او نور ملاتړ پراخې باندې لکه روزنې او غیر سوداګریزي پرمختیا اسانتیاوي برابرې کړي طالبان وای په کابل کې نن غرمه مهال د پاسپورت ریاست مخته دی او انتحاري برید مخنی ولې دا خبره د پاسپورت عمومي رئیس عالم ګل حقانی ازادي رادیو ته وکړه
انتحاري وختلې چې د پاسپورت ریاست ته د نن نن نوځي او مراجعینو ته نقصان ورسوي نو د محافظینو د طرفه په نخښه شو د پمرک سره د ټول حمله پاتور رسیدا
یو شمیر رسنوی بیا د عینی شاهدانو په حواله پاسپورت ریاست مخته دی یو چاودنی او وروسته د ډزو خبر هم ورکړی. په کابل کې د پاسپورت د ویش پروسه څو ورځې مخکې بیا پیل شو او هره پنجشنبه د طالبانو د ځواکونو لپاره ځانګړې وه چې ځانونو ته پاسپورتونه جوړ کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کمومره ټیم نن په آسیا جام کې خپل اوله لوبه په پاکستان بایلوده. افغان لوبډلې ټول لوبغاړي په 23 اوورونو کې له لاسه ورکړل او پاکستان ته 53 منډې هدف وټاکه. پاکستان په جواب کې په 19 اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو هدف پوره کړ. د افغانستان لوبډلې ته له ننګیالي خان پرته چې 15 منډې وکړي نور اکثر په 0 یا 100 نه په کم نمبرو آوټ شول. دا په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه وه چې په دوبۍ کې ترسره شوه. تمه ده افغان ټیم د آسیا کپ د 19 کلنو کمومره جام کې تر دې لوبي ورسته له متحده عربی اماراتو او بیا له هندستان سره مخ شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له لویدیځو غوښتل چې روسیې ته سمدستي امنیتي ضمانتونه ورکړي. هغه د سکای نیوز خبریال ته د یوې پوښتنې په جواب کې لویدیځ مخاطب کړ او وی ویل
وی должны дать гарантии вы и немедленно
تاسو لویدیځوال باید موږ ته امنیتي تضمین راکړئ له هیڅ ځنډ پرته همدا اوس. پوتین دا خبره نن په خپل کلنی کانفرنس کې داسې وخت وکړه چې د اوکراین له پولو سره نږدې د لسګونو زرو روسی پوځیانو ځای پر ځای کېدو لوی کړکیچ رامنځته کړی. ولسمشر ولادیمیر پوتین د غوښتنو هغه لیست هم اشاره وکړه چې روسی چارواکو دا میاشت د اروپا د امنیتي پالیسیو او حکومتولۍ په ارتباط مطرح کړي. روسیې د اوکراین له پولو سره په لسګونو زره سرتیر ځای پر ځای کړي او دا هیواد د داسې امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس یې ناټو له پراختیا منې کیږي او پر دې تړون د پخواني شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول کیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9.3، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14.2، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 6.5، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.5، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19.5.
په خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل کې نن د پاسپورت د دفتر مخته چاودنه شوې ده. طالبان وایي چې یو انتحاري غوښتل چې پر دغه دفتر برید وکړي، خو هدف ته تر رسیدو مخکې لپشو وغورځو. دا برید په داسې ورځ شوی چې د پاسپورت دفتر یوازې طالبانو ته خدمات وړاندې کوي. د ازادي راډیو خبریال د دې موضوع په اړه د ټلیفون له لارې حال راکوي.
نن غرمی وروسته د پاسپورت ریاست مخته د یو انتحاري حمله کوونکي مخه نیول شوې ده. د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې دغه انتحاري حمله کوونکي غوښتل چې د پاسپورت ریاست دننه حمله وکړي، خو د دوی وسلوال چلته وو، امنیتي ځواکونه چلته وو، د هغوی له لورې مخه نیول شوې ده. د پاسپورت ریاست ته له ننوتلو نه وړاندې له منځه وړل شوی دی. د پاسپورت ریاست عمومي رئیس مولوی علمګل حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورت ریاست مخته چې کوم امنیتي سرتیری دي، دوی لوړان دي نه تقریبا څکو په خپل دنده کې او لک تر لګه دغه حمله مخه نیول شوی ده. دا په سیال کې چې د پاسپورت ریاست پورسېو کې څو میاشتې لک تر لګه تړلې او ویل کېدل داسې چې د امنیتي ستونزو لپاره تړل شوی دی او دغه سیوی حمله وړاندوینه وړاندې نشي. وکڅه هم د پاسپورت ریاست مسولین دا خبر نه تایید او دوی وایي چې د تخنیکی ستونزو لامل دغه پاسپورت ریاست تړل شوی او خو ویل کېدل دغه سی د پورسېو کې دا پاسپورت ریاست خلاص شو. نن بیا تر ټولو مهمه دا ده چې نن د پنځشنبه ورځ عموما د پاسپورت پر ریاست کې د طالبانو د کورنۍ غړو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. نو دلته چې په طالبانو د کورنۍ غړي نن راټول شي تر څو پاسپورت واخلي. دوی وایي چې په دې پیښه کې بل هیڅ چاته زیان نه دی رسیدلې، یوازې انتحاري حمله کوونکو پکې لمن ډول شوی دی. د پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومي وسلوالې ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستې. خلدین وړاندې د کابل په شاوخوا سیمو کې په بیلابیلو ولایتونو کې کومي حملې چې شوې دي مسؤلیت داعش وسلوالو په غاړه باندې اخیستې.
ډېر زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال و چې د کابل د پاسپورت دفتر مخته د چاودنې په باب معلومات راکول.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
سره لري چې د برښنا شرکت وایي هڅه کوي کابل ښار ته عادلانه برښنا ورسوي، خو کابل ښاریان د برښنا له کمښت او د نامنظمو پرچاویو نه شکایت کوي. دوی د برښنا بې نظمه بهشت هغه ستونزه بولي چې تر اوسه حل شوې نه ده. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د برښنا کموالی او دوامدار پرچاوی هغه ستونزه ده چې ډیری خلک له عمله شکایت لري. د کابل ښار یوې اوسیدونکې پروانه سعید په دې اړه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل،
د برقو په اړه باید تاسو ته ووایم چې موږ ټول په دې ستونزو کې اخته یاستو. کابل کې چې برقونه له سهار نه سیزي، یو ساعت یا دوه ساعته چې ماسپښین راځي، بیا هم نه زیاتي وخت اته شپه برقونه نه وي. نو د برقونو مسؤلین باید په دې مورد کې جدي پام وکړي چې دا مشکلات حداقل چې که په ورځ کې څلور ساعت هم راسي، بیا هم ډېر دي، مګم په دې وختو کې زیات کوسي، یو ساعت یا دوه ساعته برقونه یې، نور حتی زیاتي وخت شپه هم برقونه نه وي.
د زمي موسم لپایل سره د تیرو کلونو په شان ساکال هم خلک د برښنا د برچويو لامل اندیښمن دي. بلخو د برښنا شرکت چارواکو مخکې ویلي و چې د زمي موسم پر اتاک سره اړ دي چې د منظم برچويو لیست برابر کړي. هغه ژمنه کړې و چې په ټول کابل کې د برښنا د منظم ویش لپاره هم یو لیست برابر کړي چې ډېر زر بخپور سي. خو د کابل ښار د اتمی حوزې سیمې اوسیدونکو عبد الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې تر صدالیس نه د خبر سوای همدارنګه خلک د برښنا د کموالی لامل له سخت ستونزو سره مخ دي.
اوس وخت کې په دومره اندازه برق نشته لکه تیرو کلونو کې چې مونږ درلودي. دا یو ستونزه ده چې مونږ کابل ښاریان دې سره مخامخ یو، او یعنی د برق ستونزه لا تر اوسه پورې ډېر دسوی والے نارمل حالت ته یعنی خکیدو خاطر نه تللې د جمی په موسم کې. دلته د کوم وخت استفادې نه پاره وخت کې بر زیاتره وخت نه.
احمد د کابل ښار یو بل اوسیدونکو هم وای چې د برښنا کموالی خلک له زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړي دي.
د برق نشتون په کابل کې ډیرو خلکو ته مشکلات ایجاد کړي دي. ډېرې کارخانې دي په برق باندې تنظیمیږي چې هغه تیل څخه نشي کولای خپل عاید پوره کړي. بل نه یوازې کارخانې، هم د عام وګړو لپاره، د خلکو لپاره چې هغوی په کور کې دي، له برق څخه استفاده کوي، د ګازو د شان څخه استفاده نه کوي. نو په همدې خاطر باندې که چېرته دغه مسلې ته جدي توجه وشي، دغه مسله حل شي، د خلکو لپاره به ډېره ښه وي.
له دې سره د برښنا شرکت چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې د برښنا د زیات مصرف له امله آن چې کله یې نوبت هم وي برښنا پرې کیږي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل چې یو ډله یې ګمارلې هغه سیمو ته چې زیاته برښنا مصرفیږي او لوړ لګښت پرې راځي، ستونزې ورحل او د برښنا پرچوي هم منظمی کړي.
نو زموږ د ټولو هیوادوالو څخه په ځانګړې توګه هغه هیوادوال چې په کورونو کې د برښنا د ګرمښت په مخه کاروي، د هغوی څخه هیله او توقع هم دا ده چې تاسو لطفا برښنا یوازې د رڼا او ضرورت پر اساس وکاروئ، ترڅو موږ وکولای سو هغه سیمې چې برښنا ته اړتیا لري او موږ نسو کولای چې برښنا ورورسو هغوی ته برښنا ورکو او دغه سیند اوبو د اخیستلو مسلې حل کو، نه دا چې و تاکونه و دفاتر و دا څیزونه په ګرم کو.
د برښنا شرکت د چارواکو په خبره کابل ښار اوس مهال 100 میگاواټه برښنا ته اړتیا لري، خو د دوی تولید 380 میگاواټه دی چې له همدې عمله زیاتې پرچوي رامنځته کیږي. په کابل کې د برښنا د بې نظمۍ او پرچویو په اړه داسې مهال اندېښنې او شکایتونه زیات شوي چې د راپورونو له مخې د افغانستان برښنا شرکت درې اونۍ مخکې هغو شرکتونو او کسانو ته چې د دغه شرکت پوروړي دي یوه میاشت وخت ورکړی چې د برښنا پیسې تحویل کړي، کنه په خبره یې برښنا به پرې قطع او شتمنۍ به ترې ضبط شي.
د برښنا د پرچاوي ترڅنګ د کابل ښاریانو یو بل لوی ستونزه د هوا ککړتیا ده چې نن سبا تر بل هر وخت زیاته ککړه شوې ده، او د تیرو کلونو په څیر د کابل ښاریانو اندېښنې پاره ولیدې. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي د پلازمینې هوا دومره ککړه شوې چې د سا ایستلې خلکو ته ګرانه کړې دي. په دې اړه هم راپور لرو.
روستون زترڅنګ د هوا ککړتیا هم کابل خاریان اندخمن کړی دي. د کابل خار اوسیدونکو صابر کلاب وایي د کورنۍ شپږ غړي د ککړې هوا له امله په تنفسي ناروغۍ اخته شوي دي. هغه زیاتوي اوزګار دی او د کور د تودولو لپاره د لرګیو اخیستو پیسې نه لري. صابر وایي اغزلې راټولوي او د ماشومانو د ګرمولو لپاره یې کور ته وړي تر څو هغوی د سړې هوا له مرګونې ګواښ وژغوري.
بیخي وضعیت ما خراب است. کلګي
زموږ وضعیت ډېر خراب دی. په کور کې مو ناروغ ماشومان دي، هیڅ نه لرو، څنګه وکړو؟ حیران یم. د درملنې پیسې نه لرو، فکر وروستای حد ته رسیدلی دی. له موږ سره کومک وکړئ.
تمکین د کابل ښار بل اوسیدونکی ده. هغه وایي ککړې هوا تنفسي ناروغۍ ډېرې کړي. نوموړی زیاتوي که چیرې د هوا د ککړتیا مخه ونه نیول شي، کابل ښار کې به د تنفسي ناروغیو له امله د مړینې کچه لوړه شي.
تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې هوا ډېره ککړه شوې ده او دغه ککړه هوا کولی شي چې انسانان ته، هیوادوال ته بیلابیل ناروغۍ راپیدا کړي. ځکه کابل یو پرنفوسه ښار دی، د کابل ټول وګړي له شاوخوا 2 میلیونه دي. نو دغسې هوا که چیرې اقدام ونه شي، خلک به له سختو ناروغیو سره مخ کیږي.
کابل ښار کې یو تن مدني فعال روح الله سنگر وایي په کابل ښار کې قیمتي او فقر د هوا د ککړتیا ستونزه زیاته کړې ده او باید دغې موضوع ته جدي پاملرنه وشي.
کابل کې ورځ تر بلې هوا ککړېږي. د ژمي په راتګ سره هوا ډېره زیاته ککړه شوې ده. حتی په لس متري کې کس نه لیدل کیږي چې دغه د ډېرو ناروغیو لامل کیدی شي.
کابل ښار کې شاوخوا 15 میلیونه خلک اوسیږي. ښاریان یې اړ دي چې د فقر له امله ککړ او د سوند بې کیفیته توکي وسوځوي او استفاده ترې وکړي. د کابل د ځینو ښاریانو لخوا د کثافاتو له صندوقونو، د پلاستیکونو، د موټر ټایرونو او نور موادو راټولولو او په بخاریو کې ترې استفاده کارخونې د کابل ښار څنډو کې او د خښتو بټۍ په دغه ښار کې د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه بلل کیږي. د سوداګریزو لوړو ودانیو او استوګنځیو خارګوټونو د مرکز ګرمۍ او د ګرمولو لپاره د زغالو له ډبرو استفادې هم د کابل ښار هوا ککړه کړې ده. تیر کال پخوانی حکومت د هوا د ککړتیا له عاملینو سره جدي قانوني چلند کړی و. د یو شمیر خارګوټونو خاوندان یې نقدي جریمه کړي وو او ځینو نورو ته یې خبرداری ورکړی و. د طالبانو حکومت هم سږکال د هوا د ککړتیا عاملینو سره د سخت او جدي چلند خبره کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی آزادی رادیو ته وایي د 2500 لوړو ودانیو له ډلې تر اوسه 200 هغه کنټرول او ارزول شوي دي.
اسلامی امارت د هوا د ککړتیا د مخنیوي په منظور په کابل ښار کې ځانګړي تدابیر نیولې دي. د غیله جملې څخه ټول هغه بلند منزلونه یا غټې ودانۍ سي دي هغه په دې باندې مجبوریږي تر څو هلته د هوا د تصفیه لپاره فلټرونه ولګوي او په ټولو هغو ځایونو کې چې د هوا د ککړتیا سبب ګرځي د فلټرونو څخه کار واخیستل شي. د کابل ښار چې تقریبا د 200 زیات بلند منزلونه کنټرول شوي دي او پر نورو کار روان دي.
خغلی بلال کریمی د کابل ښار لوسیدونکو غواړي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره له دوی سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د چاپریال ساتنې اداره سرپرست نه لري او د کابل ښار د هوا ککړتیا کچه هم تر اوسه د هیڅ 65 لخوا نه ده تشخیص شوې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان د صنایعو او قانونو خونوي له شاوخوا 15,000 تولیدي فابریکو څخه 40% د عمو موادو او سم مارکیټ د نشټون لوجې فعالیتونه درول دي. د دې خونو مسؤلانو نن پنځشنبه په یو خبري غونډه کې وویل که د سوداګرو 2.5 میلیارد ډالر کنګل شوي پیسې آزاد نشي، د نورو فابریکو د سقوط ګواښ هم شته. د هغوی په وینا د سړک جوړونې او ودانیزو توکو د 280 شرکتونو پیسې هم په نړیوال بانک کې بندي پاتې دي چې د خپلو پروژو کارونه سرته رسولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د صنایعو قانون خونه له نړیوالې ټولنې د 2.5 میلیارد ډالر د کنګل شویو پیسو د آزادۍ دوه غوښتنه کوي. دوی وایي دغه پیسې د سوداګرو، صنعتکارانو، خصوصي سکتور دي چې د افغانستان د شاوخوا 10 میلیارد ډالر سره د امریکا لخوا کنګل شوی دی. د دې خونی مسؤلینو نن پنځشنبه په کابل کې د بی خبری ناست پر مهال وویل د سوداګرو د پیسو کنګل کېدل د دې لامل شوی چې تر دا مهال له 15 فابریکو څخه 40% خپل فعالیتونه ودروي او شاوخوا 40% نور هم د اقتصادي سقوط په حال کې دي. د افغانستان د صنایعو قانون خونی مرستیال سخی احمد پیمان وویل د تړل شویو فابریکو ډیره برخه هغه دي چې خام مواد به له بهر راوړل.
خوست مو هم از جامعه جهانی بود سکتور خصوصی یک صدا
زمو کوختنه په دې حساسو شرایطو کې لنړیوالې ټولنې دادا چی کنګل شوی پیسې دی آزادې کړی او راکړه ورکړه دی عادي حالت وګرځي د اقتصادي اړیکو جوړول لنړی سره د افغانانو په ژوند مستقیم اغیز پرې باسي موږ د دې کار سره کولای شو د اوسنی بحران مخاطر ډیر ونیسو
بخش از بحران و فاجعه انسانی را بگیریم
د فولاد تولیدی فابریکې مالک اسمت الله وردک به آزادی رادیو ته وویل دوی هیڅ ډول لاسرسی خپلو بانکي اکاونټونو ته نه لري او د دوی د فابریکو فعالیت هم په ټپه درېدلی دی. هغه د روان حالت د دوام په صورت کې د اقتصادي نظام د ړنګېدو ګواښ وکړ.
پلان د پوره زموږ کارخانه ولاړې دي. ما کارخانه په هرات کې ده. تقریبا یو نیم میلیون ډالر شاوخوا مو ضرر کړی دی تر اوسه پورې او 350 نفر کارګر هم درلودل ټولو ځواب کړی دي.
د خوراکي توکو د برخه سوداګر بیا وی چې د خام موادو لکمخ سره مخ دي. د خوراکي توکو د محمد ګروپ مشر غلام فاروق محمد وی د خپل کارخانه درې شفټه کاری یو شفټ را کم کړی.
از ورته کې تاول
له دې ورسته چې حکومت تغییر کړی دی زموږ بازارونه هم له سقوط سره مخ شوي دي. په خو به مو درې شفټه کار کوو اوس یو شفټ کوو. بازار نه لرو او خپل خام مواد له بهر نه شو اخیستلای. د دې لپاره چې پیسې مو بند دي په ټوله کې بازار ډیر کمزورې شوی.
بازار ضعیف است.
د سوداګرو په وینا د امریکا لوري د افغانستان د پیسو کنګل کېدونې واسطه چې اقتصادي ستونزې زیږولي بلکې راکړه ورکړه د پروژو په کارونو ناوړه اغیزه او د خامو موادو د اخیستلو او پیرلو په بهیر هم تاثیر اچولای. د افغانستان د صنایعو قانون خونی په وینا د هغه 280 ودانیزو سړک جوړونو پروژو پیسې هم په نړیوال بانک بند پات چې کارونه تر ډیره بشپړ شوی و. د افغانستان د صنایعو قانون خونی د معلوماتو په اساس په شاوخوا 15000 تولیدي فابریکو کې نږدې 400 زره کسان په کار بوختي چې په هغه کې 15000 زره مېرمنې دي. د دوی په وینا وسته دي تولیدي فابریکو د ډیرو لټړل کېدو سره ګڼ شمېر خلک بیکار شوي دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
په کندوز کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس د فابریکې په جوړولو سره په لسګونو ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. د فابریکې څخه باندې 250 لکه امریکایي ډالر په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندوز سربیره نور ولایتونو ته هم صادروي. نور حال په دې راپور کې
په کندوز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د وی فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابر شوې ده. د فابریکې مسول مجیب الرحمن آزادۍ روډې ته وویل چې دوی اتر ډول دال پروسس کوي او په څلورویشت ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
دا فابریکه چې موږ جوړه کړې ده د دالو او د نخودو او د مټرو د میو او د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ نه تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږ جنوبي ولایتو ته ټول انتقالیږي او هلته په مصرف رسی.
د نموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندوز سربیره مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 13 تنو ځوانانو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده. غریبي شته. ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړ شي موږ به ایران کې چی کوو. حکومت دې موږ سره کومک وکړي. برق دې نه ځي اوس بسټار ته برق پاله موږ کار مخ کې دي چې برق نه نو کار نشته.
لطیف الله چې 15 کال عمر لري د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دال نخودو د بورو خولې ګنډې وایي په خواله بیکاری زورېده خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغلته موږ 15 نفره کارګر موږ دغلته راغلي اسو نخواره لګیا اسو دغه نفقه خواره موږ لرو. موږ غواړو د دولت نه چې دغه موږ تاسې دغه یو فابریکې جوړ شي دغه ټول یو خپل موږ اساسي پیشرفت چې موږ تاسې ټول په کار شو کار موږ ته کاریابي پیدا شي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي ادزادوي دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکې ورکولو او د برېښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوې هم ورته برابروي.
د قسمت مصرف برق زینو تخفیف دادیم که از 12.5 افغانی مصرف برق
د برېښنا د بیې د کموالي په برخه کې له دوی سره مرسته کړې ده. خو دوی د یو کیلو واټ برېښنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې خو اوس و افغانۍ تر اچته سوې ده. موږ پانګوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابروو. په دې فابریکه کې زیات شمیر خلک د کار او روزګار خوندان سوی دي.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به یې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، روسیې لویدیځ ته ډاډ ورکړ چې پر اوکراین به برید ونه کړي، خو په ورته وخت کې روسیې خبرداری ورکړی چې اوکراین دې له ناټو سره نه یو ځای کیږي. واشنگټن بیا وایي چې مسکو ته په دې برخه کې تضمین نشي ورکولی. په دې ترڅ کې تمه ده چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ همداراز د مسکو او ناټو او اروپا د استازیو بحثونه پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې لپاره د روسیې د استازي په وینا نن خبر ورکړل شو چې روسیه په اوکراین کې د هیڅ راس پوځي یرغل لپاره چمتووالی نه نیسي. ولادیمیر چریشوف د دې ترڅنګ دا خبره وکړه چې راتلونکې میاشت به د ماسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبري وشي. د روسیې د استازي زیاته کړه چې روسیه غواړي په بهرنیو هیوادو کې د میشتو روسي ژبو ملاتړ ترلاسه کړي، خو د ټینګار وکړ چې ماسکو کله هم دا نه دی ویلي چې پوځي مداخله به وکړي. چریشوف د جرمني دای ولټ رسپانه ته په مرکه کې وویل چې روسیا پر هیڅ هیواد د پوځي برید نیت نه لري او روسی سرتیری پر اوکراین د اوس لپاره برید ته تیارای نه نیسي. روسیې نشته یو لک محارب سرتیری له اوکراین سره په خپلو ختیځو سرحدونو کې ځای پر ځای کړی دي چې دا اوکراین ناټو د امریکا متحده ایالاتونو او د هغوی اروپایي متحدانو ته خبرداری دی. ماسکو د اوکراین له پولو سره د خپل ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په اړه د لویدي زندشتې مخکرت کړې وي او ویلي وو چې زړه چې د خپل خاورې دننه چیرته لاړتیا سره سم ځواکونه ځای پر ځای کوي. پرون په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې روسیا او متحده ایالاتونه به د راتلونکي کال په پیل کې د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په اړه بحث وکړي چې په دې کې د ختیځ لور ته د ناټو د پراختیا مسله شامله ده. لاوروف ته هم ویل چې په جنوري کې به روسیه له ناټو سره هم بیل خبري پیل کړي او د اروپا د امنیت او همکارۍ له سازمان سره به هم وژغي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې آر ټي تلویزیون ته وویل چې روسیه جګړه نه غواړي، خو له هغو وسایلو به استفاده وکړي چې امنیت یې تضمینوي. لاوروف وروسته تر دې دا خبرې وکړي چې تر دې مخکې د اروپا د ایروشیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کارن دانفرد وویل چې متحده ایالاتونه به احتمالا دوه اړخیزې خبرې راتلونکې میاشت د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په تړاو پیل کړي.
زموږ شخله آزادي راډیو اوري. د آزادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي.
ستاسو ل پیغامونو
آزادی رادیو ته سلامونه کوم. زوالو سبزل خان دی د خارجان سپورږي کې د ورځې په وخت کې حالت از ما یو سره و باره خراب است. طالبانو مینونه پس کې جوړولو خارجان واغسي بمبار کوي. اته بمبار کوي یو سره سن مالک د راوړې جګه څخه د دې پرغل بازار ته بازار کم دلته چې نو اوس نه جنگونه چې سو په جنگو چورو بیا زلاړم مرجه ته لاړم د مرجه خپل څه نه امه کور کې شو ما چې یو څه یو ور په کومه کوم سره د کړو د خپل مایه د په څیر کار نه کی کور ته پروت مې ورور دا د چغو کوم څو سره نه دلته کور دی د درې واره مو څه تاسو ته نه ما دا په ځی شو کوم ار څه وزر زاري د کلی چې ما ته یو نوم نه دی کړو د خو سره ولا سره آیا نه پغاله دي انو زه کرا و سم دلته کور ته پروت مې چا دی ما غور نه کړو دوه واره دی ما کور کې سره کور په مرتبه دې خو سره ما و سلام
زه د هلمند ولایت څخه د تاریخ لاور د سیمې سره په اړیکه کې پیښه ستاسو د زموږ تاریخ لاور ته د دې شوې چې تیږي وروره تاسو د ټول څخه مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ریډیو څخه ما باد لره د امریکا هیواد غو څخه د هله لره مې چې هغه کسان چې د دې سره کار کوي به دې د افغانستان خو به چې زما خوند سره کار کوي به زما خوند سخت په تکلیف کې خدای دې وکړي د دې هغه کسان لپاره کوشش وکړي او د هغو ته پام وکړي کوم چې د دې سره کار کوي. په دې زما طالبان وایي چې ستونزې نشته مګر ستونزې ډېرې دي. هېڅ زما خاوند نشي کولی چې د کور ولاړ شي. څو ځلې ورباندې حمله کړې ده او اوس هم ټکې دي. نو زه د امریکا هیواد نه دا هیله کوم هغه کسان چې د دې سره کار کړی دی دوی باید ورته توجه وکړي د هغوی پوره اسناد وګوري. زما خاوند قوي اسنادونه لري، خدای دې وکړي چې دوی دغه پروسه بېرته ژر تر ژره پیل کړي او هغه کسان چې د دې سره کار کړی دی افغانستان ته وباسي. ډېره مننه، ژوندی اوسئ.
ستاسو پیغام